یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او امین کاکړ مو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. په دې هله چې روغ وسي او چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان لور کړی ورسته دواړه لوري وایي سم لاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې ناجی اساب وړاندې کوي.
سلامونه، دا هم د مهمو خبرونو سرچکی. د ولسمشر د نوی فرمان په اساس به تر 15,000 طالب بندیان د شنبې له ورځې له بند خوشی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له ورسیو پرمختګونو هرکلی کړی. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ونتوانید چې د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې میشیګان کې بریا خپل کړي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړی تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بند خوشی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا مسایل د ټویټر له لارې بیان کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د لوړې پر مهال ویل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکوي. هغه د سه شنبې په شپه دا فرمان ورکړی چې پکې ویل شوي لومړی به د کاپ له 24 د پروان له زندانه او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشي کېدو پروسه پیلېږي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون شرط ایښی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې هم پر افغان حکومت او هم پر طالبانو غږ کړی چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کینی. هغه په خپلو ټویټونو کې د اندېښنه هم څرګنده کړه چې له دې ټولو پرمختګونو سره سره د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه لوړه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو پټیکر لیک کې د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی. د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اکثریت دغه پریکړه لیک چې له طالبانو سره د امریکا د تړون او له افغان حکومت سره د امریکا او ناټو د ګډې اعلامې د ملاتړ لپاره جوړ شوی تایید کړ. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي استازي سرپرست مرستیالې نورمان شالیب غونډې ته وویل چې دا پریکړه لیک له طالبانو سره د څه باندې یو کال مذاکراتو نتیجه ده چې په اړه له افغان حکومت، سیمې او نړۍ سره هم همغږي شوې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس امریکایي پوځیان له افغانستان وځي، طالبان له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي او بین الافغاني خبرو ته کینی. زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک دا هم ښیي چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نړۍ د امنیت لپاره زموږ د تګلارې ملاتړ کوي. په یو بل خبر کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. میرمن کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هم وه، د څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ونډې په اړه رابلل شوې جلسې ته وکړې. نوموړي وویل
troop withdrawals must be conditioned on the Taliban.
د پوځیانو وتل باید په دې پوري مشروط وي چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي. یو اندازه پوځیان باید هلته پاتې وي سو طالبان د تاوتریخوالي ختمولو ته قانع کړي. لوګدې مودې مو هدف دا دی چې طالبان خصومات او تاوتریخوالي کم کړي. د افغانستان اساسي قانون او هغه نور قوانين چې د افغانستان پارلمان تصویب کړي ومني.
هیلری کلینټن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن او طالبانو د فبروري په 9 په دوحه کې یو موافقه لاسلیک کړه. امریکایي چارواکو تمه خولي چې دغه موافقه به وکړی شي په افغانستان کې د امریکا څه باندې 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. او دا هم بهرني خبرونه. د مسکو چارواکو د هغو لویو عامه غونډو په ترسره وی بندیز ولګو چې د کډوالو شمیرې لم 15000 واوړي. د اعلان څو سات وروسته له هغه وشو چې پرون د روسیې ولسی جرګې د اساسي قانون په تعدیل سره د پوتین د بیا کاندیداتوري لپاره لار هواره کړه چې ممکن مخالفین د دې کار په غبرګون کې لاروین وکړي. په روسیه کې تر اوسه د کورونا ویروس شل مثبتې پیښې ثبت شوي. په ټول نړۍ کې بیا د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 110000 واوښتي چې له دې ډلې د مړو شمیر 4200 ته رسیدلی. د هغو خلکو له ډلې چې کورونا ویروس نیولي څه باندې 16000 تر معالجې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن وتوانید چې پرون د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې سو ایالاتونه له هغې ډلې میشیګان کې بریا خپل کړې. په دې سره د ده او برنی ترمنځ موجوده واټن زیات شو. د میشیګان په ګډون په سو نورو ایالاتونو کې وګټي او له برنی سره خپل فیصله وغځوي. د اسوشیټډ پریس د راپور په اساس جو بایدن په میشیګان، میسوسوري او میسیسیپی کې د افریقایي امریکایانو په ملاتړ بریا ته رسیدلی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره له ډیموکرات ګوند جو بایدن او برنی مخکخ سیری دی چې د جمهوری غوښتونکو کاندید د امریکا اوسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ بیا له خپلې بیا ځلي بریا ډاډمن دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي راډین راډیو نو اوریدل نه جساپي وچ د خبرونه درته وړاندې کړل. ک غواړی دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ باندې هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. د روان خبرونه د سر موضوع مداده چې ولسمشر مانی وای په لومړي ځل بعد افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي.
د پوځیانو وتل باید په دې پورې مشروط وي چې
د غشان به په پامدی موضوع پاړه باندې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان د طالب بندیانو د آزادۍ دوه برخه کې د بشري حقوقو د نقص ویره هم شته. دوی له آزادۍ رادیو سره د دې سازمان رئیس لال ګل لال سره مو مرکه کړې ده. به هم د خبرونې په اوږدو کې واورې. په یو بل راپور کې اوري چې د خوست یو شمیر خزي او مېرمنې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې باید د خزو حقوقو ضایع نشي. د روانې خبرونې په اوږدو کې بهرنیو مسایلو کې دا هم اور چې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي راپور ورکړی چې له تهرانه یې په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان باید د لاند وخت لپاره خوشی شي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې نور بس ته ونځ خبرونه حملرو هیله ده هم را سره واو. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ پاړه د فرمان له ورکړې وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشرۍ مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان آزاد شي. د طالب بندیانو د بخښنې او ازادۍ پاړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي. له هر آزاد شوي زنداني لیکل لجمنه غسل کیږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنیږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د فرمان ل صادرول وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دا کار د سولې په برخه کې لوی ګام بلل دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی دا بندیان به د طالبانو لخوا د ورکل شوی نوملړ پر بنسټ د شنبې ورځې خوشی شي. خلیلزاد زیاتوي د لوړ لوري او هیله کوي چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کین. خو خغلی خلیلزاد د طالبانو وخت چې په خپل ژوندو ټینګ پاتې شي او د تاوتریخوالي کچه راټیټکړي څو د بندیانو د ازادۍ بهیر په سماتوګه پاله شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د طالب بندیانو د بخښنی او لبند د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. ارګوای د دې کار موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل دی. د ولسمشر د وایان مرستيال د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ولسمشر د فرمان پر اساس په پلمړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د وی عمر روغتیایی وضعیت او د بند مدیت په کتو باندې خوشی کیږي. وی ټول بایومټریکي دی او لیکري ضمانت ورکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان چې 13 شپه وخت لاسلیک شوه څلور مادي لري. په لومړی ماده کې لیکل شوی د دې فرمان تر مخه چې کوم طالب بندیان لبند خوشی کیږي لیکل ژمنه به کوي چې بیرته به د جګړې ډګر ته نستنی کی. او همدا ډول د فرمان تر مخه د بایومټریکي معلوماتو له ثبت وروسته به د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي. د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی په لومړي ګام کې بعد د پروان له زندان 1500 تنه طالب بندیان خوشی چې لړۍ یې د کپ په سلر وشتمه یعنی یعنی راتلونکي شنبه پیلېږي او هر ورځ به سل تنه بندیان د عمر روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په درېمه ماده کې لیکل شوی نور 3500 طالب بندیان به د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشي کیږي او به هر دوه اونیو کې به 1500 تنه طالب بندیان خوشي شي په دې شرط چې تاوتریخوالی د پام وړ کم شي. د فرمان پر څلورمه ماده کې لیکل شوی د ملي امنیت شورا د دې فرمان عملی کولو مسؤلیت لري او نور اړوند ادارې به همکاري کوي. خو طالبانو بیا ویلي دوی امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو نوملار سپارل چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي د بندیانو د سپارلو په اړه یو شرط دا دی چې په یو دخته یا هم زندان کې به یورسته له هغه دوی ته تسلیموي چې دوی پلاوي تصدیق کړي او هماغه زندانیان وي چې دوی یې نوملار سپارل دي. خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د زرو بندیانو د خوشی کېدو په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړي چې په دغو بندیانو کې کوم کسان شامل دي. بلخوا بیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون مرستيال نعیم نظری
مو به په ورسم کې
ته وایي موږ پر دې باور یو هغه بندیان چې جنگي او بشري جنایتونه یې کړی او همدا ډول هغه بندیان چې د خلکو لخوا پر ادعا وشته په هیڅ صورت باید د ازادۍ دونکو په نوم لړ کې ځای ونه لګي. قربانیان او یا هم د افغانستان خلک باید د هغوی په اړه پریکړه
وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د افغانستان ولسمشر مانی وای په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان آزاد شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې د بشر حقوقو د نقص ویرشته. د دې سازمان رئیس لال ګل لال وایي مهمه و چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنیو څخه ټول پوښتنه شوې وای، خو اوس دا زندانیان پریښودل کیږي. باید هغه کورنیو ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. ومه زهیر مل لال ګل لال سره مرکه کړو په پیل کې ترې پوښتلی چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقوقو د نقص اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنگي جرمونو باندې تورن شوی دي. که چېرته هغه کسان چې د 2000 او 2000 نمخ کې یا د 2000 نمخ کې کوم کسان نیول شوی دي، د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی. په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په هم په اختلافي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی، هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پې کړي خلک یا سیاسي انتقام واخلي. یو هغه خلک دي چې هغه حقوق العبدی داو باندې تور شوی یا دولت اکلا چانس ورکی چې په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی داوی لري، نو هغه باندې واضح خبره ده چې د اسلامي نظر نه وګوري، که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري، هغه د هیڅ صلاحیت نه دی چې هغه خلک پرې خودل شي. او که چېرته یو څوک په جنگي جرمونو باندې تور شوی یا هم دولت په دې اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوک ته اړتیا کلن پام شي چې لګ تر لګه که د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقوقو په نقص باندې توران دي خلاصيږي، چې لګ تر لګه د بشري حقوقو د نقص مسایل په کې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سولې چې راځي د عدالت تضمین لپاره راځي. که په هر سولې کې عدالت ته پام ونه شي، پاملرنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې هغه سولې هدي پایدار سولې هو سی. هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي. نو په دې خاطر باندې د سولې پراتلو کې د عدالت مسله چې د ټول حتمی خبره ده، باید د جنگ سکیل خواوي په دې باندې قانی اوسېږي، په خپل باندې د اواز پورته کړي که واقعیا دوی یو پایدار صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا دی لال صاحب، چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمېر بحثونه شوی وي. اوس د دې لپاره حد اقل چې د دغې کورنیو د جګړې د قربانیانو د کورنۍ یو هغه قناعت لږ تر لږه حاصل شي، حکومت څه وکړي؟
په کار دا و چې په دې اړوند باندې د قربانیانو نه ټول پوښتنه شوې وي، او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي که موږ قربانۍ هم ورکړي دي، موږ مالی او فزیکي ځاني خساره مند شوي هم یو، خو ډېرې د خولې نه چې موږ اوریدل کېږي هغه وایي چې موږ د یو ملي پروسې دپاره د صلحې دپاره چې ولس یې ډېر تږی دی او ارمانجن دی، هغه وایي چې موږ دا د خپلو هم مالي او هم ځاني
ازادي راډیو نو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بشر حقوقو سازمان رئیس لالګل لالو چیز همکار امید زهیر مل ورسره مرکه کوله. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه ورو چې ناجیه صافی برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په صنعتي پارکونو کې 15 تر 25 سلنې پورې ځمکې سوداګرو مېرمنو ته په واک کې ورکړل شوی. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سوداګرو مېرمنو له کار او سوداګریزو صنعتي فعالیتونو څخه د ملاتړ په هدف په صنعتي پارکونو کې ځمکې بیل کړې. نوموړي وویل اوس سوداګر مېرمنې کولی شي چې په صنعتي پارکونو کې یو جری ځمکه د 100,000 امریکایي د 100,000 افغانیو په بدل کې ترلاسه کړي. د افغانستان د ښځو د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي دغه اقدام کولی شي د سوداګرو مېرمنو یو برخه ستونزې هوارې کړي. په لوګر کې د شیدو ټولولو مرکزونه جوړ شوي چې د سلګونو لیټر شیدو د ټولولو ظرفیت لري. د لوګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت اړوند د ششکلا، پل کندهاري، سبزک او پورک سیمو اړوندو کې د شیدو ټولولو مرکزونو د جوړولو چارې بشپړ شوي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د شیدو ټولولو دغه مرکزونه چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې په همکارۍ جوړې شوې په نږدې ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یادو مرکزونو د جوړولو موخه د مالدارۍ د تولید پراختیا او د خوړو خوندیتوب په ګوته شوی. د لوګر د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د شیدو ټولولو دغه مرکزونه په مستقیمه توګه له کلیوالو مالدارو شیدې راټولوي او د تولیداتو د پروسس او فابریکو په واک کې ورکوي چې هم د کلیوالو مالدارانو د اقتصادي ودې لامل ګرځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو پنځه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان باید د لنډ وخت لپاره خوشی کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په ایران کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي دي. د وزارت په حواله په دې ناروغۍ تر 80,000 ډیر کسان اخته شوي، خو د خبري اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو ارقام تر دې زیات دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندیشمن دي د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا او یا زره بندیان خوشي کړي دي ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون سیشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموعه جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 201 نوي ته رسیدلی دغه کسان د 8,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوې وه 2,101 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي دا ارقام په داسې کې خبرېږي چې د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 920 تنه شوبلی دی د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات سي د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي
مننه چې ازادي راډیو اوري
استراګرزو افغانستان ته د خوست یو شمیر خزی او میرمنی وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې باید د خزو حقونه ازای نه شي دوی زیاتوي افغاني خزی هیڅ کله چمتونه دي چې په ټولنه کې د دوی رول او غیز لپاره وګرځول شي بل ورته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبر شوی پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د خزو دریز او حقونه ارزښت لري او د خزو له نظر پرته بعد د سولې حڅي په هڅو کې پریکړه نه کیږي نجیب الله الوخیل په داړه ریپورت را سواله
خوستی خزی او میرمنی کلیوی خو د سولې لپاره روانو خبرو ته خوشاله دي بل لوري ته هغوی سره پراتون کې ممکنه سولې کې د خزو د حقونو په برخه کې اندېښنی موجود دي دوی وای افغان خزی په هیڅ ډول د ته حاضر نه دي چې دا غوی د نګدې دوه سیزو لا سراوړنی او پرمختګونه په بوله هوشي او په ټولنه کې دي د دوی رول لپاره وګرځول شي خوستی خزو او میرمنو یاد سرګندونی د دوشنبه پورز د خزو په یو غونډه کې وکړي د خزو د یو مدني بنسټ مشر زینب افغان آزادۍ راډیو ته وویل
په اوس وخت کې د سولې بحثونه زیات دي او د سولې خبرې تر سره کیږي مګر خویندې او اندازه خویندې اندېښنه لري چې خدای نه خواسته تیر تاریخ ته موږ بیرته لاړې نه شو هغه حقوق چې په دشل کلونو کې موږ لاس سره وړي دي مثلا د تعلیم حق دی مثلا د وظیفې حق دی همدغسې نور حقونه چې خویندې لري هغه حقونه چې ورته اسلام ورکړي دي همدغسې نوي چې زموږ په حقونو معامله وشي او خویندې د ګواښ سره مخامخ نشي
د خوځ د خزو چار رئیس شافیه نورزی هموایی د خزو غوښتنې له حکومت و سوالو مخالفینو او هغو بهرانیانو چې د افغانستان په مسله کې پیو ډول خکیل دی داده چې هیڅ افغانی خزه حاضر نه ده چې په سوله کې د دوی حقونه ضایع شي
غوښتنې هم د سولې په اړه امدادی هم د دولت نه هم د مخالف لوري څخه او هم د خارجي دولتونو نه چې په دې پروسه کې دوی داخل دي چې په هیڅ صورت هیڅ افغانه ښځه دې ته نه عازیږي چې خپل حقوق په دې سوله کې له لاسه ورکړي سوله باید په دې ډول راشي چې په هغه کې ټول حقوق چې قانون اسلام او بشري حقوق یې موږ ته راکوي باید نغښتي
د خوندزی وزده کونکی زینب حمیمزه اموایی سوله باید افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره وي نه دا چې د ټولنې د نمایي قشر حقونه لپامه وغورځول شي
باید په سوله کې زمونږ حق تر خو لاندې نشي هغه تیر وخت تکرار نشي کدی ایواز د خپل ځان لپاره تر څو د خپل په دولت نیوکمنی تر لاسه کړي د دې لپاره سوله کوي نو بیا مونږ هم د دې ریګونې کینو ان شاء الله ورونه به مونږ کینی او خیندې ته د خپل حق څخه بیا اندفاع کوو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ د اتم په مناسبت خپل خبر کړي پیغام کې ویلي افغان میرمنې په سیاسي امنیتی او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم لستوندو سره مخامخ دي په دې پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریز او حقونه ارزښت لري او زیاته شوی چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي.
موږ ازادي راډیو نه اوري. بلخوا د هلمند اوسیدونکو وای نوې حکومت د سولې خبرو او وربند لار هواره کړی. هلمند چې د کلونو رئیس نام نه دی تر یوې ونې ورکام وروسته بیا نام نه شوی او خلک د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د سولې خبرې پایلا وربند وکړي. الیاس دای په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امبولانس د لشکرګا شهر د جلو پیښو روغتون ایمرجنسی ته د دوشنبه په ورځ د ندالی ولسوالۍ د لوی منده څخه یو ماشوم چې پر مین خطرې دی راوړ. د دې روغتون ډاکټران وایي په تیرو نږدو دوو اونیو کې د ټپیانو او مړو شمېر ډېر سوی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي که څه هم د اورکم د اونۍ پر مهال ژوند اړیکې او کاروبار اسانه و خو د جنګونو د بیرته پیل سره مایوسه سوي دي او د حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې خبرو تکشین او دایمي وربند ته لاره هواره کړي.
د تاوتریخوالي اونۍ فایده ورسېده. د بیرته ډزې شروع دي، جنګونه شروع دي، پټاونه شروع دي، هدفي وژنې شروع دي، مینونه شروع دي، ټول کارونه شروع دي. بس بیرته خپل کارونه ادامه پیدا کړه. نو موږ همدا هیله ده چې دغه کارونه بیرته ختمه ومومي او دا کوم د تاو تاریخوالی چې دی دا د دایمي د پاره قائم سی په افغانستان کې نه دی وی او تی د پاره د خلک ستړي دي، د خلک بخیده د مشکلات سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د استاذ ترمنز د تیر میلادي میاشتې پر 9 منټه دی وی ونی ورکم ورسته د سولې موافقه لاسلیک شو چې د عمومي شرطونو څخه د ټولو ترورستي ډلو څخه د طالبانو جلاوالی د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې او په جنگونو او تاو تاریخوالی کې کموالی دی. خو د هلمند عامر روغتیا د ریاست سرچینه وایي په تیرو ټولو سورزو کې چې د تاو تاریخوالی د کموالی ونې پای ته رسیدلې ده، لاس مړي او ترشل ډیر ټپیان چې ملکي او نظامي دي دوی تر وړل شوي دي. د هلمند دوه اوسیدونکي عبدالکریم او تورجان وایي جګړې بیرته په داسې حال کې پیل شوي دي چې دوی د ورکم د دوام هیله لرله.
موږ دا فکر کوی موږ شور دغه یوه اونۍ مقصد د وربند وسي. موږ شور بالانو ټول عمر باندې باله به وربند سي، افغانستان کې به سوله راسي، کراري به سي. ډېر موږ زړه خوشحاله په دې باندې. موږ ډېر خوشحالۍ د لاسه مقصد داسې په کالو کې دانه زیادلو. هغه موږ چې بیرته موږ شول دغه رقم سي موږ نوس هغه سي سوله رانله.
موږ ډېر خوشحاله موږ شول دا وربند به دایمن سي. اوس راغه جنګونه ډېر سوي دي، چریکي دغه ډېر سوي دي، چسپکي مینونه ډېر سوي دي، تر هغه حالات ډېر وسړي.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی وایي که څه هم د سرتیري په هر شرایطو کې چمتو دي خو له خپلې خواهی د اړتیا پرته پر طالبانو بریدونه نه دي کړي. احمد زی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډزو ته سرتیري ځواب ورکوي خو وایي سوله او اوربند د خلکو غوښتنه ده او که طالبان چمتووالی وشي دوی هم مخامخ خبرو او اوربند ته چمتو دي.
اول خو موږ هم د دې وطن د وګړي پایس د وطن د سفیر پایس باندې سوله اړینه ده. بیا هم خلک وغواړي چې توافق کړي، توافق کړي دا چې دوی کوي وکړي. افغان امنیتي ځواکونه لکه مخکې چې ثابته کړې ده اوس هم دا ثابته کړې ده، دا ثابتولی شي چې د خپلې خاورې څخه دفاع کوي.
که څه هم په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د کوم برید او چاودنې خبرونه نه دي ورکول سوي خو په ګرمسیر، نادالي او ګرشک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ ټول کمربندونه په ګڼمیشتو سیمو کې دي چې د تازه پیل شوو جنګونو سره د خلکو په خبره ژوند سخت او ګډوډ کړی دی.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ناجي ساپۍ لنډیزونه راټول کړي.
هشت صبح رسپانی چنگار کرده هغه کسان چې جنگی جنایتونو کې ښکیل دي باید له زندانه خوشی نشي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د تیرو 13 کلونو پر مهال ډیری ملکی وګړي وژل شوي او د دغه وخت هر پیښه د هر افغان په ذهن کې ده او دغه حالت د هیڅ افغان له ذهن نه نوځي. هشت صبح رسپانی همدارنګه ویلي د ودونو په مراسمو او عمومي ځایونو حمله او د بیګونه افغانانو وژل هغه څه دي چې په تیرو 13 کلونو کې ترسره شوي دي. رسپانی کلی د قانون پر بنسټ ولسمشر د زندانیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. رسپانی د اساسي قانون د 14 ماده په بنسټ لیکلي چې دا ماده ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې ځینې زندانیان د تکمیلي قوانینو پر رڼا کې زندانیانو ته عفو یا تخفیف ورکړي خو د خوشی کېدو صلاحیت نه لري. ملي ارمن رسپانی خپل سرمقاله داسې پیل کړي: د زندانیانو د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا او غنی ترمنځ د معاملې پر بنسټ ترسره کیږي. ورسپانې لیکلي په روسي ناسه کې د زلمی خلیلزاد او محمد اشرف غنی ترمنځ معامله په دې وشوه چې امریکایي پلاوی د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي، خو پر ځای غنی 15,000 طالب بندیان خوشی کوي. د ورسپانې په وینا کې چې د امریکا او غنی ترمنځ د معاملې خبره رښتیا وي، ولسمشر غنی په خپلو اجراءاتو کې یوازې شخصي ګټو ته پام کوي. د سرمقالې لیکوال په وروستۍ برخه کې ټول سیاسي ډلو او بنسټونو غوښتي چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال بي غوري ونه کړي، او د ورسپانې په وینا د زندانیانو د خوشی کېدو خبره هغه مهال سمه ده چې په بدل کې افغانستان ته امتیازات ورکړل شي. خو هیوا دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې له خلکو غوښتي چې خپل ملي والی وساتي او دښمنانو ته اجازه ورنه کړي چې خپل موخو ته ورسیږي. د ورسپانې کې راغلي حکومت، سیاسيون او خلک ټول په ګډه مسولیت لري چې دغه پړاو په ښه توګه ترسره کړي تر څو دښمنان ورڅخه ګټه وانخلي. ورسپانې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د هیواد شته سیاسي او امنیتي ستونزې هوارې شي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري په کابل کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. ناجیا صافی راغلی دا به د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کړي. لاغه وروسته د زهرو کاروان ونې خبرونه لرو. هله د هم را سره تر پای واوري تر بیا د الله پامان.
زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صدر کړای تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې لورځې له بنده خوشی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو پرګلیک کې د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له روسیو پرمختګونو هرکلی کړی. د افغانستان د متحده ایالاتونو د ولسمشری پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. د مسکو چارواکو د هغو لویو عامه غونډو په ترسره وی بندیز ولګو چې د کډوالو شمیر یې له 15,000 اوړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن وتوانی چې پرون د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې څو ایالاتونه له هغې ډلې میشیګان کې بریا خپل کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید د تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په هلمند ولایت کې چې د پاسه 8 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په لخکرګاه خار کې د سوګنې په یو کور کې 8 کیلوګرام چارس او څه د پاسه 3 کیلوګرام خیونی ولا. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له 10 کیلوګرام نشي مواد سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر آزادې رډیتو ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 14 نیټه په طالقان خار کې 350 کیلوګرام چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشي ګولۍ نیولې دي. دیو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان خار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رډیتو ویل پولیسو په لمړی پیخه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرام تریاق او 40 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرام ښیښه او 3000 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ولایت پولیسو 3 تنه نیولې چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرام نشه یي مواد خرڅول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامار سازادۍ رډیتو ویل په لومړۍ پیښه کې د هود د میاشتې پر 13 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې درې تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په اتمه او شپاړسمه ناحیه کې 200 نشه یي ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینو، په هغه کې یواله نور ډیرو مهمو موضوعاتو څخه هم دغه د نشي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسی جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیم انتي حق لري، موږ په لاسو اسناد درو.
د هغو شوزو د ژوند په اړه راپور لرو چې لخپل موتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
د بشري حقوقو لخپلواک کمیسون سره د جلاوالي د 390 قضیه ثبت شوې دي.
د اقبال په نوم موتاد وایي چې نشي می اعصاب را خراب کړي دي.
شزیات نشم بوونه کو بهې به خپه مون پوشه مای چې ځان په بلا پوشه ټوپک سره ځان ضربه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سلیم چیرې دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وایې سم خبر وکه؟
ولې ته نه خبر؟
اوس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا په اندیښنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندیښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د روانې جګړې مالی سرچینه هم د نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل شي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشه یي موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاتې نشي. نو له دې عمله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشه یي موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشه یي موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یواله نور ډیرو مهمو موضوعاتو څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه دا پتن د نشه یي توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشي موادو لکخت، تولید او قاچاق سره د همکاري لاره 500 میلیون امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور لمخي امریکایي نظامی ځواکونو په 2011 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباروي لاره په طالبانو پورې تړلې د نشي موادو لسګونه کارخانه ویجاړې کړي او یوازې په پرا ولایت کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هیروئین لمنځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشي مواد یو نړیوال ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل شي چې د نشه یي موادو له مافیایي ډلو سره بخپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یزي باید ضمانت هم را باشي.
د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري،
د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید سارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. لدی موضوعاتو څخه یو هم د نشئی موادو کښ تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشئی مواد تر ترهګری ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري او بکړی دی. باید د نشئی موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک لدی ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غواړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام له لارې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د نشئی موادو په کښت تولید او قاچاقو کې لاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چیړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز تر نه کو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعاته په کتو سره چې نشئی مواد د افغانستان د جګړې اصلي مالي سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشئی مواد موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې په راتلونکي کې ترهګرې ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نوره هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې 18 میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه راووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هېڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر وه، هغو ته هېڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلی وو چې دوی باید څه وکړي، ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پیښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر وه. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهرا داسې راغلی ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل یې د مخدره موادو سکتې چې له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوه ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مذا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در وسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر څه دي او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنگ د اوږدوالي سبب وکړي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسؤلیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نش توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي، خو دا د مخدره موادو مسله چې ده دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسؤلیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپل توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید بین الافغاني خبرې شروع کړي او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات یې د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدواره یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحت یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت تر طرفه. که دا کار ونیسي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه نور داسې احزاب او خلک ګډه شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فایدې په حاصلولو سره به دوی دا جنگ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردرد دی.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري، ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګرې ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې؟
وروره، یوه موضوع خو د لمر نه ده، دا چې طالبان یې ردوي دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې هېڅ شک نشته، په دې موږ موافق یو، لیکن د حملو نقل او په زکات کې مستقیما دوی حق لري. موږ په لسهاو اسناد لرو چې د قاچاقبرو په کاروان حملو نقلو کې چې د ایران او دې منطقو ته وړل کېږي طالبان یې سکوټوي، دوی هماهنګ کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین الملی مافیا اتهام نه دي بسته کړي، بلکې د دوی د تقویې او د حملو نقل د غمر پر دې لرو چې اکثر اوقات په قاچاق نه بلکې د افغانستان د سرحداتو تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. هغه د قاچاقبرانو وانسته د کاروانو واقعیتونه سته، هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په تیرو څو کالو کښې د کوردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې سه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
له خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلا مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو شو د ژوند تر اگرځو چې میړونه یې معتادین دي. په 1948 شمسی کال کې 1400 شوزو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړي چې په دې شوزو کې د اکثرو شوزو میړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دې شوزو ویلې دوی ځکه خپل میړونه څخه جلا کېدل غواړي چې میړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی، او د خپلو میرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د میرمنې او میړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمیر هم ډیر سوی چې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشې پریښودلو وروسته بیرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې میرمنې اړتیاوې نشوی پوره کولی، ځکه نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي، او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
زه د کوره رالم د لیمې روزانه وکړو، خپل روزانه کوم، سر مدیګر کار کوم. هېڅ اړیکې نه سر لرم، نه دوی زما سره اړیکې لري، نه زه د دوی سر لرم. دا به نه طلاق دی، دا به طلاق دی، طلاق سره کوم. 15 کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. دوی زړه در راکوي چې بلا خو اندازه نشته.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دهلیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کېږي، او د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډیری یې غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو میړونو څخه جلا شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤوله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره میړه او میرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوي دي.
د بشری حقونو له خپلواک کمیسون سره د جلاوالي 390 قضیه ثبت شوې دي. دا چې خځې کمیسون ته راغلي او له خپل میړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې خځو میړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې امله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له میړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د میړه او میرمنې د جلاوالي د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمي وایي دا چې ځینې میرمنې له خپلو میړونو څخه جلا کېږي، یو دلیل یې دا هم دی چې یو شمېر میړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کیږي، ځکه چې میړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځنې جلا نشي، نو ځینې میړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه او په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمي وایي ډیری معتادین چې د خپلو میرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی، خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شوهرهایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری میلیونه چې مهاجر سوي له هیواد بهر په نشو باندې اخته سوي دي. یو څوک چې معتاد شي، هغه بیا د کورنۍ اړتیاوې په ځانګړي ډول د ښځو اړتیاوې نشي پوره کولی. له همدې امله یې ښځې غواړي چې ځینې جلا شي، او یا خپله همدا معتاد شخص ښځې ته طلاق ورکوي
و یا ګویم طلاق میدن.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو موته د ورځې له 500 څخه نیولې بیا تر 250 افغانیو پورې پر نشئ موادو باندې لګوي چې د لګښت په پام سره یو موته نشي کولای چې د کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه موتادین چې په میاشتو میاشتو خپل کورونو ته نځي د کورنۍ مسؤلیت د ښځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د موتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکو دی. دی د محلي پولیس په پوسټ کې لمړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
ما چې و پالدا په ځځي اړوب کې اربکې کې وظیفه لرله، بس مغ دیگه مونه پیرې کې غفلت شوی و، پیرې کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. بس انرژي کې مونه شراب خوړل، بس بیا په ځان پوینې ته غینه بعد ما ته زړه لرزه ولګیدا. ما واسه شینی عمل شونه شروع وکم، نور خو به هیڅ موی ذات کې به هیڅ شی پرې نه خول، به هیڅ زندگی نه، به هیڅ زړه راتور کوله. هو بس بنیم کله مده عمل کیږي پوش زړه سوچ شل غلن و مغه ټیم کې سوچ فکر مو بدل به پوش وینداسې ټیم نه باندې تیرې دوه زړم به هیڅ خپاوس ونه. بیا مو وظیفه کوله، هو بس زبرسته په ځان پوشم، بس بیا مو وظیفه پرې خو هاشه شی و دومره کول چې بس ما ځخن به بدل و پوش سوچ فکر مو بدل و. بس اندینه مو شیشه و هلا، بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیاته نشم بونه کو بهې به خپه پوش ما چې ځان کو بلا پوش ټوپک سره ځان ضربه کا. ما سندین هم بس خپل نشه ټیم معلوم به ورځم به درې ټیم شیشه وهله. د عمل زدې زدې تر واستم خوبې زما ور کو به خوبه به کو سوچونه فکرونه به زما بدل شول. دا سی وای چې 2000 3000 به ما خسته په گیمیاشت کې افغانۍ بس دم په ځان مصرفولې خلیص په شیشه وظیفه مو چې پرې خو بس بیا انداسې په کور کې پروت وم. په کور کې مر ډېر په مشکل او ټایم زما تیرولو اعصابو کې ملک تکلیف شته نه. اوله په خور ډېر ټیټ وم، بس ښه صحیح جوړ ژوند زندگی مو به هي روغ جوړ وم، بس ښه ټیټ وم. نشه زه بیا داسې خراب خراب کوم به هي څه دوه پیسو باور اچار را دینه کولو هیڅ شی نه پوتې په یم په ژوند کې. یا خیر مور پلار بس راتوي پوه شو چې ته ملي ته نه پیسې بندې نه. مېرمن اولینی گزاره سره کوله یو کال پورې، بس هغه نورسته بیا هغه گزاره سره نه کوله. د شیشه عمل نورسته چې را باندې خبر شول به هیڅ شی ما کې نه پاتې، به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سي چې سلیم له خپل کور تللی، د ځوانانو یو ځانګړې ډله جوړه کړي او د برکلی په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله د څډور فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام راځه راځه خدای دې راواله
لاسونه دې راکه چې ښکلې کړم
دا دې ښکلې کړم راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه
نه پیر صاحب نه کښېنم بې ادبي ده همداسې په ولاړې درېږم
ښه وایه څنګه راغلی
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم
نوم دې څه دی
نوم مې اکبر دی
ښه ښه غواړې زما مرید شي نو ما سم پیژنې که نه
هو پیژنم دې ته خو پیر صاحب مبارک یې
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډېر دي مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم د دنیا ټول پیران زما کشران دي
زه هم پیر کېدای شم
هو تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې
نو زه څه وکړم چې پیر شم
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم
ګوره هلکه زما مریدي هم خپل شرطونه لري
څه شرطونه لري ذکر به کوم د شپې به تعجود منځونه کوم روژې به نیسم څه به کوم
نه زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري لمونځونه څه کوې بیخي مخ دې هم ومینځه
ښه نو څه به کوم
موږ یو شرط لرو هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې
نو زه خو غریب سړی یم پیسې نه لرم چرس له کومه کوم
چې چرس نه لرې پیر خو لرې خیر دی پروا نه لري دربار ته راځه له یارانو سره خپل چرس وهه چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي دا به څنګه شي
مه کوه دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي
ښه سمه ده زه به په دې باره کې فکر وکړم
سمه ده ښه فکر وکړه نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتا یما
سریا دادی راغل ما راشا کینه چه دوڑی در تر آورم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم
سنگ سرا تو وای سما خبر او که؟
ولی ته نه خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی
بلا بلا ایت سکه سملی و نشوای دی تو ټول ورځ له کوره ورکې دی لکه هېڅ غم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
اوس کور کې نشته
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس زه همدا اوس ورځم او پیدا کوم یې
وسړیا نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا
سلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب سنگ شو دے سلیم معائنات میں وکڑل
او ڈاکٹر صاحب معائنات میں وکڑل
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا
ڈاکٹر صاحب چھ تکلیف لری
لمائنات اس کا خکاری چھ وہ مچھر سے ڈیرس کولی دی لیوانے شو دے
چھ شے زما زوی لیوانے شو دے
هو لیونه شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي او مچرس ډېره خطرناکه نشه ده ښه شو چې را دې اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وایي زه ملایکه یم بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کیدی
ولی علاج نشی کېده تا اندېښنه مه کوه مونږ به یې په شفاخانه کې بستري کو
کور دې ودان ډاکټر صاحب
خوشو چې هلک د پر وخت شوه خانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org.